یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن پنجشنبه د 1499 لمریز کال د جوزای غبرګولی د میاشتې 9 او د 2020 میلادي کال د جون 13 نېټه ده. د نن ورځې د دې غرمنی خبرې مجلې په سر کې د یونما د تازه راپور په اړه معلومات درسره شریکوو چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی دی. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې نن د کرونا وایرس د 6590 مواردو راپور ورکړل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو بیګانې حملې شنډې کړې دي او ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې او له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن له 25000 واوښت. د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 مشکوک کسان معاینه شوي چې د 6500 هغو مثبته نتیجه راوتلې او له دې سره د ټولو مثبتو مواردو شمیر 25523 ته لوړ شو. په افغانستان کې د اخته شویو کسانو له ډلې تر اوسه 1502 کسان بیرته روغ شوي او 546 مړه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان او پاکستان کې په هر 1 میلیون وګړو کې 15 تنه کورونا مړه کړي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د هرات له زندانه 11 طالبان خوشي شوي. د هرات د ولی دفتر نن په یو بیان کې ویل له دې کسانو ژمنه اخیستل شوې چې بیا به د جګړو لیکو ته نه ځي. د هرات له زندانه له دې مخکې هم 40 طالبان آزاد شوي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې افغان حکومت باید 15000 طالب بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي. دا لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې او پرون له حکومت له 400 زیات طالبان او طالبانو د حکومت لسګونه بندیان آزاد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې پاتې 1500 طالبان به هم راخلاص شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشبه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسو حملې وکړې. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د طالبانو حملې له کلک مقاومت سره مخ شوي او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شوي. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویل په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ژوبل دي. بلخوا راپورونه وایي چې د بغلان د مرکز پلخمري اړوند سرخ کوتل پوستې باندې د طالبانو د تېرې شپې په برید کې 9 دولتي سرتیري وژل شوي. پولیسو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د پوستې قومندان او شپږ ملګري یې له درې ساعته جګړې وروسته ووژل شول. د سرچینې په وینا په دې جګړه کې 9 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي چې دا مهال د پلخمري روغتون ته لیږدول شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر نن د جون په 13 په یو نوي راپور کې وویل د جګړو او د سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، چې له دې سره په تېره یوه لسیزه کې د کډوالو شمیر 2 چنده شوی دی. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلی دي چې د تیر کال تر پایه د نړۍ په 9 وګړو کې یو ل خپل ټاټوبې څخه بې ځایه شوی. په راپور کې د یو این ایچ سی آر د مشر فلیپو ګراندې له قوله راغلی دي چې دا کسان د جګړو، عدلي تعقیب، د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او د تشدد د نورو ډولونو له کبله خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د ښاغلي ګراندې په وینا د نړۍ په سلو کې 80 کډوال یوازې د سوریې، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او میانمار له هیوادونو څخه دي. په راپور کې راغلي چې د 2019 کال تر پایه د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي یا کډوال دي، یا یې په بل هیواد کې سیاسي پناه اخیستې او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې متحد ایالات د ناتو لغړو سره په جرمني کې د خپل پوځیانو د شمیر پر کمولو خبرې کوي. ل جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د سلو پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو پر مسله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed to
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت د خبره تصریح کړ چې پرته له شک متحد ایالات د اروپا امنیت ترجمان دی او متحد ایالات به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشورې وکړي. ښکاره ده چې په جرمني کې د امریکا حضور د ټول تړون لپاره مهم دی. البته په جرمني کې د امریکا حضور د امریکا او جرمني ترمنز یو دوه اړخیزه موضوع ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې درېمه برخه پوځیان به له جرمني وباسي او د پاتې پوځیانو شمیر به 25 زرو ته راښکته کړي. او د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په متحدو ایالاتو کې د پولیسو له لورې د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد په اړه د بې پرې تحقیقات وکړي. فلونویس فلوید پرون په یو ویډیویي پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز یې په ژنف کې دی د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مې په 15مه نیټه ورسته له هغه ساور کړ چې یو سپین پوستي پولیس په مینیاپولیس ښار کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحدو ایالاتو او د نړۍ په یو شمیر نورو سیمو کې د توکم پالنې پر ضد مظاهرې وشوې.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. د به هم واوري چې د افغانستان د امروختي وزارت نوې شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې تر 25,000 ډېرې شوې دي. په نړیوالو راپورونو کې دا لرو چې د امریکا عدلي وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولټن د کتاب د خبرېدو مخنیوی وکړي. او په دوهم نیمایي کې مخکښ شې ژوندیز پروګرام درته لرو او ریډیو ته بلنه درکوم. ورزه د خبرونه د سر موضوع ته یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. یونما خبرداري ورکړي چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلای شي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپلی پورې په ګڼو برخو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اخیز لاندې راغلې ده. هوایي چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډېره لږه څارنه، د فساد ضد د څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوې دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځان ته واړوي. د یونما غړي جیلینیا بیلیکیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یونما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکړ. یونما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د دریدو پر سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یو نماوی مرستندویان د افغانستان د حکومت له لوري د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمی کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره په خپلو پښو ودرېږي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالر مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 45 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 50 کېږي. راپور وایي چې کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کموي.
ډېر زیاته مننه کوم عصمت سروان. دوستان زموږ خبرونه دمه لري. اوس موږ سو کابل ته چیرې چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دغه ګوند مشر صلاح الدین رباني په کابل کې په یوې غونډې کې وویل چې باید حکومت د سولې په پروسه کې ټول افغان ولس شامل کړي او د یوې ملي اجماع له مخې د افغانستان راتلونکی وټاکي. په دې اړه دې غونډې ته زما همکار فیروزه عزیزي ورغلې ده، له هغې به واورو چې په دې غونډه کې څه ویل سوي دي او څه روان دي. فیروزه، خبرونې ته ښه راغلې، په دې اړه تاسو نور جزئیات لوریدونکو سره شریکوئ.
د دې ته مننه چې بدن کلمونه تاسو دا وړي دي ټول کلمونه اورئ ته لکه څنګه تاسو وویل دا اوس همدا چې د قبل کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د ناست روانه ده چې د ترغلي مودي د دې یو مهم مسایل سروځي چې باسمه کوي. دی البته دغه مشر صلاح الدین رباني البته دا موږ غوښتنه ده چې حکومت باید د سولې په پروسه کې افغانستان ټول ولس ته ونډه ورکړي او په دې سره د یو ملي اجماع رامنځته کړي او د ملي اجماع د ټول افغانستان د ټول ولس په اړه کې نظریات مطرحوي، د هغه په اساس د افغانستان راتلونکی وټاکي. همدارنګه سلاودین رباني باندې ناسته کې دا هم په دې ټینګار وکړ چې تر دې وړاندې هم د دیني علماو او هغه کسان چې په ټولنه کې مطرح وو د افغانستان د سولې او خیر او صلاح لپاره کار کاوه، هغوی ته نه خوښوي دي چې اوس بېرته دا پروسه ډالرۍ بېرته پیل شوې ده. دې سره د څو دیني عالمانو نومونه یاد کړل چې دوی وښیو چې په جوماتونو کې ووژل شول. همدارنګه دوی دا هم په خپلو خبرو کې وویل چې د هېڅ د جمعیت اسلامي افغانستان کې کوم مشران دي او اوس په حکومت کې ونډه لري. البته دوی په اشاره سره دا خبرې وکولې چې د خپلو غوښتنو لپاره دي د دوی غوښتنې نه حاصل کوي او د دوی غوښتنې دي ومني. په دې خاطر چې دوی سره د افغانستان زیات الوک دادي خبره ده چې د افغانستان زیات ولس ورسره همغږی دی او د هغوی نظریات غواړي ورسره ماته شي. چېرې د دې حزب یعنې دغه ګوند مشران د دوی د غوښتنو خلاف او د دوی د هغو اصولو چې په دې ګوند کې وضع شوي دي او غواړي په افغانستان کې د سولې په اړه ولري د هغې خلاف څوک عمل وکوي، نو په ټولنه کې به اغېزداري چې تر اوسه پورې البته دا دوی خبره ده چې صلاح الدین رباني خبره چې تر اوسه پورې دوی د افغانستان د سولې لپاره له نورو هېوادونو ګدایي کوو او یا هم د هغوی نه خپل حق غواړو. خبرو کښې دا وه چې که څه هم نړیوالې ټولنې د افغانستان لپاره چې کومه طرحه د افغانستان د راتلونکي لپاره د افغانستان د سولې لپاره هم کومه طرحه برابره کړې وه په هغه کښې مننه وکړه. ممتازا وویل چې هغه جامع نه وه، هغه د افغانستان د سولې لپاره نه ده، یوازې ظاهري بڼه لري چې غواړي نورو هېوادونو ته دا ښکاره کړي چې د افغانستان سره مرسته کوي. ممتاز تر اوسه یې هېڅ مقال نه درلوده او څنګه پورې په افغانستان کښې جګړې هم داسې دوام لري. بلې پرباجانې نور جزئیات به په نورو تلکې اورېدونکو سره شریک کړو.
ډېره زیاته مننه کوم فیروزه عزیزي. دوستانو هم اورېدل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سولې په پروسه کې باید ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دې ګوند مشر صلاح الدین رباني نن په کابل کې په یوه غونډه کې دا خبره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې هم واورو.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې اورېدلای سي. اوس به د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو. اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
پاکستان کې افغان سفیر اتک مشل وایي د راتلونکي اونۍ له دوشنبې ورځې به د تورخم، سپین بولدک او غلام خان له لارو پاکستان ته افغان صادراتو لړۍ پیل شي. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نن ورځې تر پایه به د دواړو هیوادونو د تطبیق نیټو ناستې ترسره او په 22مه به عملاً پاکستان ته افغانستان څخه صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس خپرېدو سره سم پاکستان خپلې پولې د افغانستان پر وړاندې وتړلې. خو دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت هڅو پر بنسټ پاکستان افغانستان ته واردات پیل کړل، خو لا هم صادرات په ټپه ولاړ ول. له دې وړاندې د افغانستان سوداګري او پانګونې خونې او یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو که پاکستان ته افغان صادرات پیل نه شي نو افغان سوداګر به نه جبرانېدونکي تاوان سره مخ شي. دوی ویل پاکستان ته د صادراتو څلور میاشتنی دنډ افغان سوداګرو ته د $100 میلیونه مالی زیان رسولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان هر کال له 3 تر 4.5 لک ټنو تازه میوه او سابه نورو هیوادونو ته لیږي، چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک ټنه یې یوازې پاکستان ته صادرېږي. د افغانستان کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت د 6.3 میلیونه افغانۍ کرنیزو کورونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی وایي د کرنیزو کورونو منظوري کمیټې جلسې کې د معلوماتو وړاندې کولو او د کمیټې غړو ته قناعت بخشه ځوابونه ویلو وروسته 6.3 میلیونه افغانۍ کرنیز کورونه ومنل شول. هغه وویل په ټوله کې 3 ډوله کورونه تایید شوي. یو ډول یې د مالي موسسو اړوند دي چې تر 5 کلونو وخت لري او هر کال به 2 ولایتونو کې له 1000 کروندګرو زیاتو څخه برخمن شي. د ښاغلي رستمی په خبره د کور دوهمه برخه د خوړو د تولید یوې فابریکې پورې اړه لري چې د کور له پیسو به د ماشین آلاتو او ورو اخیستلو برخه کې کار واخیستل شي، او د کور دریمه برخه هم په یوې سیلو پورې اړه لري چې د وړو جوړولو لپاره د غنمو اخیستلو برخه کې ګټه ترې اخلي. دا پورونه د کرنیز پراختیا صندوق لخوا چې یو دولتي مالي غیر بانکي بنسټ دی او کرنې وزارت د رهبرۍ لاندې فعالیت کوي ورکول کېږي. سوداګریز کروندګرو او کرنیزو متشبثینو ته د پور ورکړې خدمتونه، مالي منځګړیتوب او مستقیم پورونه د افغانستان کرنیز پراختیا د دې صندوق له مهمو دندو څخه دي.
له دې وینا درڅخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولئ، پاته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په یوه نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا عدلیه وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولټن د کتاب د خبرېدو مخنیوي وکړي. جان بولټن د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امنیتي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کړی دی. د یادونه ورده چې د بولټن د کتاب ځینی برخی پر رسنیو کې هم خبرې شوې دي. دا چې د امریکا عدلیه وزارت ولې د دې کتاب د خبرېدو د مخنیوي هڅه کوي، دا به د فرشتي جلالزيد خبرو چم د وسره سره د ټلیفون پر کښه ده. فرشتي خبرونه ته شرغلې په دې اړه تاسو اوریدونکو ته جزئیات ورکړي.
مننه. د امریکا د عدلیه وزارت پرون په بیړني ډول له فدرالي محکمې د داسې حکم د صادرولو غوښتنه وکړه چې الکترنګ چتا ویل د جان بولټن د کتاب پر پرولو بندیز ولګوي. دا په دوه ورځو کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د دې کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. د کتاب د خپرېدو د مخنیوي لپاره دا دلیل عدلی وزارت امخې کړی چې په کتاب کې داسې سری معلومات خپرېږي چې کار خپاره سي د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی شي. د عدلی وزارت پارس کې دا سوي چې جان بولټن ماسخه کړې وه چې کتاب به مخکې ته وي چې خپور سي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر دا پریکړه کړې چې دا کار نه کوي او د ځان د ګټې لپاره یې د کتاب د چاپ پریکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت مربوط سري معلومات خپاره کړي. د عدلیه وزارت په واشنگټن کې فدرالي محکمې ته دا عرض کړی او غوښتنه یې کړې چې د جون په 19مه په دې اړه محکمه دایره شي او غونډه وشي. د جان بولټن کتاب د جون په 3 یعنی د راتلونکي سه‌شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولټن تقریبا 18 میاشتې د ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. د جان بولټن د کتاب ځینې جنجال پرونکي برخې پرون په واشنگټن پوسټ، نیویورک ټایمز او وال استریټ ژورنال ورځپاڼو کې خپرې شوې او د امریکا په سیاسي کړیو کې مخکې تر دې چې کتاب چاپ راوځي غوغا جوړه کړې ده. یو جنجالي خبره چې د جان بولټن په کتاب کې سوي دا چې ډونالد ترامپ د چین د ولسمشر غوښتنه کوي چې د جمهوری ریاست لپاره په بیا کامیابیدو کې مرسته ورسره وکړي. په خبرو کې د هغو کمپاینونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره په چین کې جوړ کړی دی. د اوریدونکو ته معلومه ده چې په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات بیا د دغه کال په منی کې د نومبر په میاشت کې کېدونکي دی. جمهور رئیس ترامپ غواړي چې بیا کامیاب شي او ځان یې کاندید کړی دی. بولټن لیکلي چې ډونالډ ترامپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې په جاپان کې د اوساکا په ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین جمهور رئیس ته کړی دی. هغه ویلي چې ترامپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلي چې پر کمپاین به یې اغیز ولري او د چین ولسمشر شي جن پینګ څخه غوښتنه کړې چې د بری ډاډ ورکړي او ویلي دي چې کروندګر امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د انتخاباتو پر پایله اغیز درلودلی. چې په معتبرو امریکایي ورځپاڼو کې د دې بیانونو تر خپرېدو وروسته تابان جمهور رئیس ترامپ هم عکس العمل څرګند کړی دی.
بله دقیقا، ما هم غوښتل چې همدا موضوع مطرح کړم چې ولسمشر ترامپ په دې اړه خبرې کړې دي که نه دي کړي، او که خبرې کړې څه ویلې دقیقا جزئیات څه دي؟
ترامپ ویلي دي چې جان بولټن دروغجن دی. ترامپ له وال ستریټ ژورنال سره په امریکا کې دا خبره کړې ده. ترامپ بیا له فاکس نیوز سره په بل امریکا کې ویلي چې بولټن په کتاب کې داسې سری معلومات ځای کړي چې هغه باید نسی خپاره او په دې ډول یې قانون مات کړی. د چین له ولسمشر سره په کتنه کې چې جان بولټن یې په کتاب کې یادونه کړې د ترامپ او د چین د جمهور رئیس، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرټ لایټزر هم حاضر وو، خو هغه د امریکا سنات ویلي چې ترامپ په هغه غونډه کې چې دی هم وو د چین ولسمشر ته زاری نه دي کړي چې امریکا دې کرنیز محصولات واخلي او مرسته دې ورسره وکړي چې بیا د جمهوری ریاست انتخابات وګټي. لایټزر د سنا غونډې ته ویلي چې داسې هیڅ خبره نه ده سوي او نه ده اورېدلې. بلعکس د ویلي چې چینایي چارواکو مقرر انجمنه کوله چې د هغې تجارتي موافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې د چین او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه د امریکا زیات محصولات اخلي.
ډېره زیاته مننه کوم فرشته جلازی. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به بیا کابل ته ورسو چیرې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا ویروس په اړه په دې هیواد کې د تازه ثبت شویو پیښو په اړه رسنیو ته جزئیات ورکړي دي. د دې وزارت نوې شمېرې ښیي چې په تازه ثبت شویو شمېرو سره اوس په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 8500 اوښتې دي. په دې اړه نور جزئیات به د خپل همکار رحمت الله افغان څخه واورو چې هم د اوسره سره د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، خبرونه ته شرغلې.
وغیرہ تاسو دا د دې د ټولو ورزونکو ته سلامونه وړاندې کوم. له بده مرغه د هر ورځې په تر دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شمېرې ښکاره کوي چې په بېکارې ډول په تېرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله د 240 کسانو مرستې دي. دغه وزارت وایي چې په همدې موده کې بیا 1500 تنه له همدې ناروغۍ څخه روغ شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو نن په خبر پاڼه کې ویل چې په تېرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1500 مشکوک سمپلونه د یاد وزارت په لابراتوارونو کې تست کړي چې له عمله شپږ سوه اته پنځوس مورده مثبت تشخیص شوي دي. د دغه وزارت مسؤلین هم همدارنګه وایي چې له دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر 2502 ته لوړ شوی ده. همداسم د یاد وزارت لخوا نن یو اعلان خپره شو په اعلامیه کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کورونا وایرس مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی ده. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي دي چې له مرستو به 1.9 میلیون ډالر د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې او همداسم 1.9 میلیون نور به د عامه روغتیا وزارت د صحت مندۍ او سرویلنس بلانس په سرویلنس برخه کې ولګول شي. تقریبا دغه د نن ورځې د عامه روغتیا وزارت ارقام او شمېرې د دولت وړاندې چې له دې وړاندې په تیرو څلورو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایروس له امله دومره زیات شمېر کسان نه و مړه شوي. دوی وایي چې په تېرو څلورو ساعتونو کې 240 کسان مړه شوي دي چې دا تر ټولو زیات ارقام دي.
ډېره زیاته مننه کوم رحمت. افغانو دوستانو چې په افغانستان کې د کورونا وایروس تازه مثبتو پیښو په اړه جزئیات راکول. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
زموږ خلاصه د ایرادیو اوري دوستانو، اوس هلمند ولایت توجه. د هلمند ولایت 2 میلیونه نفوس لري خو څلور لکه نجونې پکښې له ښوونځیو محروم دي. علت یې څه دی؟ د هلمند ولایتي چارواکي وایي اوس مهال د نجونو او هلکانو د ښوونځیو او ښوونکو د جلاوالي هڅه کوي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زموږ همکار الیاس دای چمتو کړی، په ګټه به وورو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلی کې د نجونو د وښونځي د دوه پړي زودانی کار پیل شو. که هم ځکهونکې د مودو رئیسی د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسولین وایي لوړان دي د ترتیب سو موادو په مرسته د غښونځي په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړیږي.
زودانی چې جوړیږي په دې کې اکثره چې دی ډېر د نجونو د
لپاره سمې خلک وایي تر دې مخکې به په کال کې څو ځله شخصي کورونا په کراینه ولچې لونی په کې درسونه وایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادی رادیو ټول دوی تباک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپل لونی د شجنه شوونکو او دنجونو د پاره د جلا ودانې د نه موجودیت په خاطر شونځي ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې انجونو یو ځای په شخصي سرای کې دغه کولې الوکان مو دوه وخته اوسه وخته نو ډیر سخت مشکلات وو. دغه نوې تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو دफार په اصلاح ځای دغه کې او ډیر گنجائش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وساکیر زکه چې انجر ساحه د ډیر ځایو سره خلک ورته راځي، د ډیر ځایو سره شاګردان مرکزی لیسه د پر نفوس ساحه ده.
د ډیر ګټه کې اوس موږ د چانجر باز خلک دي خاص ده ول زم دا دغه خاطر باندې پر ژاکی پروتیم چې چې نه زنه مو درس بدل ته ځای نو مخکې وو چې دا ایسه جوړ شي. دا خو ډیر غټم کار زموږ دولت سره نارینه بدل ته ځان په ځای کې دا بالکل چانجر سره خلک چاجن د عمر کې مرصاد نه کله باز درون کلی دا سیو شرکی او غربي دا ټول خلک د استفاده کوي.
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا ترو لکه نجونی شونځوي ته نسیتللی. محمد داود شاه سفاری ازادي رادیو ټول د ناامنۍ ترڅنګ یو شمېر کسان د کلتوري مذهبي او کورنستون په خاطر خپلون ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلاً په هلمند کې تقریبا د 4 لک شاوخه ماشومان چې د تعلیم څخه برخه لرو چې په دې کې تقریبا زیاته برخه کوم تر 4 لک شاوخه چې د انجینری ځکه زموږ د الکوانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې کوي دغه سایه زیاته ده. د انجینرو د مو بدبختانه باید وایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه مغښتنه ده د چایلم فرنارینه او شزینه باندې فرض دی لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي ځکه دا د ټولنې اړتیا هم ده. د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده. د سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړې وسی.
شاغلی سفاری ویل د اقرا د پروګرام نه لاره چې د معرف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي ساش کال د هلمند جنو ته 140 نوې ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دې ولایت کې د 15000 په شاوخوا کې نجونې شونځي ته ځي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې زیات شمیر د کورنۍ لخوا 12 یا تر غلوړ زده کړتنه پرشدل کیږي. د کلتوري او کورنۍ ستونزو ترڅنګ بل مسله د لوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو حساسیت دی. لیکوال او ژورنالیست زین لاستنګزی چې کلونه په دې برخه کې کار کوي وایي د پوهنې وزارت ته پکار ده چې د غسیمو ټولنیزو اساساتو ته په کتلو نجونو ته جلا شونځي او شزینه شوونکی په دندو وګمارې چې خلګي د هلوکانو سره یو ځای د جنوز دکړه نه خوشبي.
د خلکو ځهان نه دی جوړ ازار او ازیاتسته او ځینې کسان نه غواړي چې خپل لورګانی د سیمکتبون تواسي چې هغه هلته ګډې زده کړې لري یا ښوونځي ونه لري، که چیرې حکومت د دې دپاره تدابیر ونیسي، جلا ودانۍ ورته جوړې کړي، ښځینه معلمان یې ورته په دنده وګماري، او داسې یو چاپېریال ورته جوړ کړي چې ټول خلک باوري سي چې پکات دا ښځینه وي هلته زده کړې کوي، د هغوی دپاره ازار وضعیت نشته، مشکل نشته، بیا به ستونزه نه وي تر ډېره پورې. که څه هم موږ د ښځینه معلمانو په برخه کې ډېرې ستونزې لرو، حکومت د ودانیو دپاره کار کړی دی، خو د دغه ښځینه معلمانو دپاره هم باید مشکلات حل سي، ځکه ډېری خلک خپل ښځینه اوس هم نه پرېږدي چې هغه معلمان وي چې لاړ سي کار وکړي، زده کړې وکړي. نو دې دپاره لا هم جدي کار ته اړتیا سته.
د معلوماتو له مخې اوس مهال په لشکرګاه او ګریش کې ډېرې په نادالۍ کې کمی، خو په نورو ډېرلسو ولسوالیو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، که ځي هم تر